احمد شبریم سلامونه د ساتي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د اسلام آباد په لمن کې د شیاو په جماعت کې نننې چاودنې د لښ تر لښ یو د شکسانو ژوند اخیستې او نشته یو سلوابیت نه نوري ټپین کړی دی دا سه اندیشنه شته چې د مرشوب لشمیره به سیاتی وي پولیسو ویلي د جمعې تر لمانځه وروسته په امام باړې سیمه کې دا ځانمرګی بریتو شو د پاکستان سر اعظم شهباز شریف دا بریت غندلی تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستې په افغانستان کې د طالبان حکومت د اسلام آباد د نننی بریت غندنه کړې ده د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت وین عبدالقهار بلخي ویلي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د لمانځه پر مهال چاودنه چې له عملی ګڼو لمونځ کوونکو ته مرشوب لاوشته غندي او دا ډول بریتونه د په وینا سپېڅلو شاعرو او جماعتونو حرمت ننګوي او عبادت کوونکي او ملکیان په نقشه کوي د طالبانو حکومت د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت مراتب هم وړاندې کړي او زخمیانو ته د عاجل روغتیا هیله کړي د افغانستان د لشتر لشه دولس ولایتونو ګڼو سیمو کې برېښنا پارچاو شوې ده د برېښنا شرکت د اعلان په اساس د ستونزه د ازبکستان د وارداتي برېښنا د لیږد د مزید پرې کېدو په سبب رامنځته شوې د طالبانو تر واک لاندې دغه شرکت ویلي چې د تنګي تاشخورغان په سیمه کې د برېښنا د لیږد 220 کیلو ولټ مزه پرې شوې ده تر دې ستونزې وروسته د سمنګان او بغلان ولایتونو ځینې برخې او همدارنګه د پروان پنشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست میدان وردګ غزنی ننګرهار او لغمان ولایتونو ګڼې سیمې له برېښنا بې برخې شوې دي د ایران د اټومي پروګرام پر سر د امریکا ویرانی پلاویو ته غیر مستقیم خبري د عمان په پلازمینه مسقط کې پیل شوې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د ایرانی پلاوی او د امریکا ځانګړی استاد سټیف ویتکوف د امریکایي پلاوی مشي په غاړه لري د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر بوسعیدی د دواړو پلاویو له مشرانو سره جلا جلا حملې دلی دي تر اوسه د خبرو جزئیات نه دی پټاګه او یوازې د هاشمي ناستو او غونډو راپورونه ورکول کیږي امریکا له ایران غواړي چې د یورانیمو بډاینه ودروي امریکا او ایران داسې وخت خبرو ته ناستي چې په سیمه کې د امریکایي پوځیانو او جنگي بیړیو حضور زیات شوی او ورسره پر ایران د امریکا د احتمالي بریت اندېښنې راپورته شوې دي د روسیې د پوځي استخباراتو جګپړې قمندان ډګر جنرال ولادیمیر الکسیف په مسکو کې څو مرمۍ لګېدلې او سخت ژوبل دی د 15 کلن روسیې جنرال د دفاع وزارت د پوځي استخباراتو مرستیال دی جنرال الکسیف نن سهار وختي له خپل اپارټمان سره نشتی د یو بریدګر لخوا چې دته کومه بسته وربړې وه په ډزو وشتل شوی بریدګر تښتېدلې دی د ژمنی اولمپیک لوبې نن شپه د ایتالیا په میلان او کورتینا کې پیل شي ژمنی اولمپیک د 2900 لوبغاړو په ګډون د فبروري تر 28 دوام کوي هاکی سکی د کنګل پر سر نورې ګڼې لوبې د ژمنی اولمپیک له مشهورو لوبو څخه دي ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اورئ او اسلام آباد کې چاودنې پولیسکونو کسانو ته مرشوب لاړولې دا وړاندې په خبرونه کې جزئیات تر سره شریکو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر ولایتونو برېښنا قطع شوه
په څلور ساعت کې یوازې یو ساعت برق لري
تر اوسه پورې برق نشته شپون برقونه نو هوا سړه ده بخارګان ته ضرورت وي
د یو مدني فعال سرګندونې لرو چې د مکتبونو زړه کتابونه راغونډوي تر څو یې هغه زدکونکو ته ورکړي چې دوی کتابونه نه لري
زموږ اساسي انګیزه د اینو خبرول دي د زدکونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زدکونکو سره مرسته چې درسي کتابونه له کمک سره مخ دي
په دې خبرونه کې به د لړډو د لوبې پاړه هم واوري
ژمه د شپې ورځ سړې دي هوا یې خره دوستان ملګري سره یو ځای کیږو بس خپل سات تیرو د لړډو کو ژوند دی ژوند باید خوشاله تیر شي
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لومړی اسلام آباد ته ورسو له هغه ځایه د ازادي او د رادیو د مشال څنګه خبريال راشد خټک را سره ده د اسلام آباد د نننې چاودنې په اړه بل دوی وارو خټک صاحب خبرونه ته شرحلی د مرجوب له ورستی شمیره چې تاسو سره لسکړي دي څومره دي
مالنا سرکاري یا د پولیسو وایان چې کوم ارقام خای هغه وایي چې یو د شکسان وزل شوی دی او یو سل سپټو پره کسان چې دی هغه ژوبل دی. ما چې دغه ضعیف خلکو سره خبرې وکړې چې په دې سیمه کې اوسېږي، نو هلته یو کس راته وویل چې زمونږ کور هغه پخپله هم شیا دی او دې ته برګا ته ډېر نږدې اوسېږي، چې زمونږ کور غولی چې دی هغه له مړو ډک دی او دا په شمار کې نه دي راغلي. دوی وایي هغه مړي شمارلي دي چې کم روغتونونو ته لېږدول شوي دي. نو د هغه په وینا وایي دا تر 500 زیات دي.
خټک صاحب
دوبل کسان چې دي، دوبل کسانو کې هم د ډېرو حالت نازک دی، هغه هم خطر دی چې اوس د کشمیر نورم زیات دي مړو.
خټک صاحب لومړنی راپور داسې و چې دا 14 په اسلام آباد کې شوې ده، بیا یې وویل چې د اسلام آباد په لمن کې. په دقیق ډول 14 په کوم ځای کې شوې؟
دا یو سیمه ده د اسلام آباد اطراف، تاسو ورته ویلی شئ چې د اسلام آباد اطراف دی، اسلام آباد میز نه دی چې لکه خار نه دی، داسې کلی غونډې دی ترلای نومېږي. خو دا ټوله سیمه چې ده دا په تکشهزاد مشهوره ده، تکشهزاد بیا مشهور ځای دی. په تکشهزاد کې د ترلای امام برګا ده، د امام برګا نوم چې دی دا خدیجۃ الکبرا امام برګا ده. دا د اسلام آباد اطراف بلل کیږي. دې کې شوې ده او د جمعې د مانځه په وخت شوې ده، چې کله خلک په جمعې په مانځه کې بوخت او په دویم رکعت کې وو چې دا 14 وشوه.
تر دې دمه چا د دې حمله مسؤلیت منلی دی؟
پولیسو چې خبرې کولې هغه داسې وویل چې فتنه الخوارج، چې دوی فتنه الخوارج دغه ته وایي، د تحریک طالبان پاکستان ته وایي، د هغوی یو ځانمرګ راغی او ځان یې وچودلو. خو په خپله تحریک طالبان پاکستان یا جماعت الاحرار یا بل چا د دې ذمہواری نه ده منلې تر اوسه.
تر اوسه پورې چې تر دې مخکې په شیا او په پاکستان کې 14 شوي دي، تر ډیره د راپورونو له مخې تحریک طالبان پاکستان د غوی مسولیت نه دی منلې. داعش ډیر کله دغه 14 مسولیت منلې دی. څنګه د داعش موضوع ته پولیسو اشاره نه ده کړې؟
نہ پولیسو کو چدا کوئی صرف دغه یاد کل کنه دغه خپل خپل نوم ته جوړ کړی دی وته فتنه الخوارج دغه یو ویل. او د دایس لخوا یا حسابات کې په نومبر کې چې کومه 14 سوی و دومره څه په خوا از ولی عدالتونو کې د هغه ذمہواری هم جماعت الاحرار منلې و چې هغه هم د طریق طالبان پاکستان یو څنګه ده. او د دې اوس کې دی
خواغه پښیاونه، خواغه 14 پښیاونه، یعنی کله چې پښیاو 14 شوی په کوټه کې کومي 14 کې دی پښیاو باندې دغه مسولیت په بیا داعش مانه. خو په اسلام آباد کې لوی سره امنیتي وضعیت څنګه دی؟
اسلام آباد کې وضعیت خو د عامه توګه باندې داسې نه وي، خو دا اوس 14 سره چې ډیر داسې یو ډول وېره خوره شوی ده په خلکو کې، او ځای پر دغه سیمه کې دا خو بيخي د پولیسو او د قانون پلي کوونکو نور ادارو یا د رینجرو لخوا د سی په ولکه کې اغېستل شوی ده. بل څوک نه ورته ځي، عام خلک هلته نه شي تللی، ولسي خلک. خو نور هم په اسلام آباد کې ځای په ځای باندې دغه سپیکنګ د تلاشۍ او د پښتنې ګروژنې چې دي هغه زیاتې شوې دي. ډېره خو ویره خوره ده په خلکو کې.
خټک صاحب ډېره مننه. وام اوریدل چې په اسلام آباد کې نننې 14 د شیو په جمعه کې د لمانځه په وخت شوې ده، او داسې اندېښنه شته چې د تلفاتو شمېرې به لوړې شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
کابل شهر او دولس ولایتونو ته وارداتي برېښنا قطع شوې ده. برېښنا شرکت وایي چې د تنګي تاشخورغان په سیمه کې ستونزه پیدا شوې ده چې د سخت توپان له امله د ترمیم چارې ټکنې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
تر اوسه پورې برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخاریګان ته ضرورت وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اسمت الله دی چې وایي د دوی برېښنا پرې او دوی په سړه هوا کې شپه له کومې برېښنایي وسیلې پرته تیره کړې ده. د جمعې په ورځ د دلوې په ولسمه په دې ولایت کې د برېښنا د وروستیو پرچاوې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ننګرهار ولایت کې دغه د برقونو مشکلات ډېر زیات دي. پرون سهار 15 بجې چې برق تلی، تر اوسه پورې برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخاریګان ته ضرورت وي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکو هم ورته شکایتونه لري او وایي چې له پنجشنبې راهیسې د برېښنا پرچاوی خورا زیاتې شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکو سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل.
د برق نشتون یا کمواله ډېرې ستونزې رامنځته کوي. پرون په 24 ساعت کې یوازې 1 ساعت برق لري، نو دا ستونزې او مشکلات ډېر دي. په دې هیله باندې چې د برېښنا شرکت خپل عادل اقدامات ترسره کړي او دا کوم لاینونه چې قطع شوي دي د هغې په بیا ځلي وصلولو کې لاس په کار شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان وارداتي برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله پرې شوې ده. د شرکت د پنجشنبې په ورځ د لوی په شپاړسمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د نایب آباد پلخمري لارې په تنګي تاشقرغان سیمه کې د 240 کیلو ولټه وارداتي برېښنا لیک مزای لکار ولیدلای چې د کابل په ګډون په 12 ولایتونو کې د برېښنا پرې کېدو لامل سوای دی. د دې شرکت د معلوماتو له مخې د وارداتي برېښنا د مزي لپاره پرې کېدو وروسته د سمنګان، بغلان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او لغمان ولایتونو ځینې برخې له برېښنا محروم سوې دي. برېښنا شرکت ویلي چې تخنیکي ټیمونه سیمې ته لیږدول سوي خو په سیمه کې د سختو طوفانونو له امله د ترمیم کار لا نه دی پیل سوی. د شرکت زیاته کړې چې د ستونزې تر بشپړې هوارېدو پورې به له کورني تولید سوې برېښنا استفاده وسي او خبرداری ورکړی چې د خرابو موسمي شرایطو له امله د وارداتي برېښنا په بیا نښلولو کې د خنډ احتمال موجود دی. دا لومړی ځل نه دی چې له ازبکستانه وارداتي برېښنا مزای د واورې او طوفانونو له امله پرې کېږي، بلکې د دالوی میاشتې په دوهمه هم د درنو واورو له امله د پلخمري او کابل ترمنځ دا مزای پرې سوی و. د برېښنا له پرې کېدو سره هممهاله د افغانستان په څو ولایتونو کې ترانسپورتي لارې هم تړل سوي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د درنو واورو طوفانونو له امله د سالنګ لوی لارې په ګډون د دایکندي، بامیان او غور ولایتونو لارې په موقتي ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې د سالنګ لوی لاره د بارونکو او مسافرونکو موټرو پر مخ په موقتي ډول تړل سوي ده. ښاغلي حقشناس لیکلي چې په دایکندي ولایت کې د بامیانو دایکندي، نیلي، ګیتی، کجران، نیلي، خدیر او دایکندی کندهار لاره، د قناق، شاتو، بکک او حاجیګک لاره، د پنجاب پل بندشوی، پنجاب ابقول کرمان لاره او په غور ولایت کې د بند غوک، بند شاتیغ او بکک لاره د واورې ورښت، محدود لید، قوي بادونو او طوفانونو له امله په موقتي ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د هغو ولایتونو ځینې اوسیدونکي چې د واورې ورښت او د سړکونو بندېدو څخه اغېزمن سوي هم تاییدوي چې د واورې سخت ورښت خلکو لپاره ستونزې رامنځته کړې دي. د غور ولایت اوسیدونکي غلام سخي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نه تنها راه غور کابل بند است که راه خود شهر فیروزکو با تمام ولسوالی‌ها فعلا
نه یوازې د غور او کابل ترمنځ لاره بنده ده، بلکې فعلا د ټولو ولسوالیو او د فیروزکو مرکز ترمنځ لاره هم بنده ده. دلته ستونزه تر ډیره د ناروغانو ده. په دې ورځو کې داسې کسان هم و چې خپل ناروغان یې په آسونو یا خپل شا باندې ولېږدول، چې دا ډېر ستونزمن حالت دي. تر ټولو مهمه دا چې د هغو ناروغانو چې په فیروزکو کې درملنه یې ناممکنه ده، کابل ته لېږدول ډېر ستونزمن شوي دي.
په بېلابېل ولایتونو کې سختو بارانونو او واورې نه یوازې د افغانستان په مختلفو برخو کې لارې بندې کړي او خلکو ته یې روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، بلکې په ځینو ولایتونو کې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د طالبانو حکومت طبیعي پېښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې د شنبې په ورځ د دلوې په څلورمه اعلان وکړ چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د وروستیو واورو او بارانونو له امله 16 کسان مړه سوي او 110 نور ټپیان سوي دي. سلګونه کورونه په بشپړه او جزئي ډول ویجاړ سوي او سلګونه څاروي هم تلف سوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می، مال می، ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی ونل تکړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، دا
ور ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای د طالبانو د حکومت بلابلو پالیسیو په افغانستان کې پانګونه ټکنی کړې ده. د ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې د بانکداري محدودیتونه او کمزوري زیربنا د پانګونې مخه نیسي. یو ان ډی پی په ورته وخت کې څرګنده کړې چې دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې 6% وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري، چې دا هم په پانګونه منفي اغېز لرلی شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ڈی پی په افغانستان کې د پانګونې په ځانګړي ډول د خصوصي سکتور او سوداګرۍ د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې موجودو پالیسیو د پانګونې مخه ورډب کړې ده. یو این ڈی پی په خپله تازه خبره کړې څلور اتیا مخیزه ارزونه کې چې د دلوي په شپاړسمه یې په خپله ویبپاڼه خپره کړې لیکلي چې د بانکدارۍ محدودیتونه، کمزورې زیربناوې او روانې بې ثباتۍ د پانګونې مخه نیسي او په ټکو یې دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې شپږ سلنه وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو تل په افغانستان کې د پانګونې د مناسبو شرایطو په اړه بېلابېلې او په تکرار ډول ادعاوې کړي، خو د ملګرو ملتونو دا نوې ارزونه چې له 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر دغه هېواد واکمن سوي ښیي چې د دوی حکومت د کورنیو بهرنیو پانګونو په راجلبولو کې پاتې راغلي دي او په ټکو یې اوسنۍ پالیسۍ نه یوازې دا چې د خلکو ژوند شرایطو ښه کولو کې ناکامه ده، بلکې د هېواد په اقتصادي ناورین په ژورولو کې مرسته کړې ده. پراپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو این ڈی پی د استازي سټیفن رودریګز په حواله راغلي چې خصوصي سکتور د میلیونونو افغانانو لپاره د ژوند کرښه ده. د سمې پانګونې هدفمندو هڅولو او یو وړ چاپیریال برابرولو سره چې ښځې پکې شاملې وي، خصوصي سکتور به وکړی سي د اقتصادي انعطاف، د کار رامنځته کولو او اوږدمهاله ثبات لپاره د ځواکمن قدرت په توګه کار وکړي. خو د ادارې ویلي چې خصوصي سکتور لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دی او سخته بیوکراسي، رسمي مالی سرچینو ته محدود لاسرسی، د ترانسپورت لوړ لګښتونه، په ځانګړي ډول د انرژۍ په سکتور کې کمزوري زیربنا، ګمرکونو کې غیر متناسب طرز العملونه او ننګونې، په ګاونډیو هیوادونو باندې پراخه تکیه او په ټکو یې د ښځو او نجونو د زده کړو او کارموندنې پر وړاندې محدودیتونه د دې ودې پر وړاندې لوی خنډونه دي. دا هغه څه دي چې ځینې افغان سوداګري هم له امله شکایت کوي. د دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي او سوداګري چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل اکثره افغان سوداګر خصوصا ښځینه له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
مشکلات بانکی داره، مشکلات گمرک داره، مشکلات ترانزیت.
بانکی ستونزې، ترانزیتی، د گمرکونو او صادراتو په برخه کې مختلفې او پراخې ستونزې لرو، خو بیا هم مجبور یو چې پانګونه وکړو. خو ښځې بیا چې ډېرو ستونزو سره مخ دي، هغه دا دي چې دولت ښځو ته ډېر چانس نه ورکوي، د محرم نه لرلو په پلمه یا دا چې د کار کولو اجازه نه لرو. کله چې یوه ښځه سوداګري کوي نو ډېرو خنډونو سره مخ کېږي، خو نارینه سوداګر بیا هم د ګمرکي، ترانزیتي او بانکي ستونزو سره مخ دي.
د این ڈی پی په ټکو د افغانستان صادرات په پراخه کچه په پاکستاني بندرونو تکیه کوي او د طالبانو او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچونه د لارو په وار وار تړلو لامل سوي چې د افغان سوداګرو لپاره یې په میلیونونو ډالر مالي زیان اړولای دی. د کندهار ولایت اوسیدونکي او سوداګر حاجي عبدالاحد بیا ازادي راډیو ته وویل که څه هم په لومړیو وختونو کې د دې لارې له بندښت او تعاملاتو له خلاصون وروسته د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ شول، خو په خبره یې اوس ورځ بلې ته د بدیلو لارو څخه د سوداګرۍ د پراخولو او نړیوال بازار ته د رسیدو په هڅه کې دي.
افغانستان در منځ چې کومې لارې بندې شولې نو د افغانستان صادرات یو اندازه په مشکل کې راغله، چې دغه څخه مابعد موږ نورو بدیلو لارو ته لکه شبار او یا ازبکستان او نورو هیوادو له لارې موږ خپل صادرات ته ادامه ورکړه. د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شولو په اول وار کې، اوس انشاءالله ورځ په ورځ هغه مشکلات مو حل کېږي.
خو دا افغان سوداګر هم د بانکونو ستونزه د خپلې سوداګرۍ پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو د دې ادارې د راپور په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت بېلابېلو لوړپوړو چارواکو ته ژمنه کړې چې د افغانستان د صادراتو لپاره به بدیلې لارې مومي، مګر دا پروسه وخت نیسي او د پام وړ محدودیتونو سره مخ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو دغه شان تېر کال په افغانستان کې د پانګونې غوښتنې په عنوان په یو کانفرنس کې ادا وکړه چې دوی د پانګوالو د بیرته راستنېدو هڅولو او اسانتیا لپاره ځانګړي اسانتیاوې چمتو کړې دي. خو د یو این ڈی پی د راپور په ټکو کورني او بهرني پانګوال دواړه د اداري پیچلتیاو، د جوازونو د ترلاسه کولو او مالیات ورکولو لپاره ناڅرګندو لارښوونو او د قوانینو په خپل سر پلي کولو سره مخ دي چې د راپور په ټکو د شرایطو پانګونه ټاکنې کړې ده. د راپور له مخې یو له خورا مهمو ننګونو څخه رسمي بانکي سیستم سیستم ته خورا محدود لاسرسی دی او نړیوال بندیزونه له نړیوالو مالی بازارونو سره د افغانستان اړیکه پرې کړې چې ډیری معاملې د غیر رسمي سیستمونو یا د پیسو لیږدولو له لارې ترسره کولو ته اړېستلې دي. د ملګرو ملتونو راپور کې اټکل شوی چې هر کال له 5 میلیارد ډالرو څخه ډېرې پیسې د حوالې له لارې تیریږي او افغانستان کې یوازې 6% وګړي بانکي حسابونو او خدمتونو ته لاسرسی لري. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې افغان پانګوال په افغانستان دننه د محدودوونکو پالیسیو سربېره له هېواده بهر هم له بېلابېلو محدودیتونو په ځانګړې توګه د پیسو راکړه ورکړه کې له ننګونو سره مخ دي. دا مهال له هند سره د واګه سوداګریز بندر بند دی. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقد پیسې انتقالولای شوې. دغه شان د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې دوی نسی کولای له دې لارې پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې له هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې په خبره یې د دوی د چټکې سوداګرۍ مخه ډپ او د وخت د ضایع کېدو لامل هم ګرځي.
په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د دې ناروغانو شمیرې د تیرو درو میاشتو په ترڅ کې نږدې 5 میلیونه یاد کړي دي. د دې وزارت وین شرافت زمان کورنۍ رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه شکل په پرتله زیات شوي دي او د دې ناروغانو لویه برخه زاړه خلک دي. د دې ناروغۍ د زیاتېدو علت مې له ډاکټر متین صافي څخه چې په جرمني کې میشته وپوښتل.
دا موسم د کال ژمی موسم په ټوله نړۍ کې د تنفسي سیستم ناروغیګانې زیاتېږي. په افغانستان هم ځینې استثنا نه ده، خصوصا کابل او ځایونو چې ساړه دي. اوله ساړه هوا ده، ډېر زیات لته په حساب باندې ساړه هوا ده. او دوم دا چې په افغانستان کې د بالخصوص کابل کې نفوس ډېر شوی دی. هلته د معمولو مواد اصلا هغه شکل چې په نوره دنیا کې لرو هلته نه لرو. موږ لرګي، سکاره، هر شی چې هغې پیدا کړي د هغې بېچاره انسانان هغه سوځوي. فضا، هوا ډېره زیاته ناپاکه کېږي او دغه ټول باعث دی کېږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. حساسیتونه هم شته، حساسیتونه څوک چې حساسیت لري استما لري، مزمن برونشیتونه لري، د هغو هم لږ هوا سړه شي د هغو تنفس خرابېږي. دا یو عمده اساسي علت دغه کثافتونه چې د محیط زیست په ارتباط لازي دغه پورې ارتباط لري. د هغه په اساس باندې د تنفسي سیستم خرابېږي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په کابل کې افغان ځوان لخپلې اتکسیز ډلې سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړی چې په خبرې په ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. وایس محمد آریان وای دا کمپاین د پرله پسې دریم کال لپاره ترسره کیږي او تر دې دمه شاوخوا 3000 د درسي کتابونو راټول شوي او دولتي ښوونځیو ته سپارل شوي دي. وایس محمد د دې اقدام هدف له غوږ د کوونکو سره مرسته بولي چې د درسي کتابونو لکه مر سره مخامخ دي. زموږ همکار سنا کاکړ له نوموړي سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړ.
په کابل کې یو ځوان له خپلې اتکاسیزي ډلې سره د پرله پسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی څو په خبره ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجینیر وایس محمد آریان کوي. نوموړی وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هیڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا ازادي راډیو ته وویل
موږ په سیمه کې د یو ټولنیز یا رضاکارانه ټیم لرو چې له یو شمېر با احساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې 8 کسانو ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسؤلیت لري په کمپاین برخه کې. زما مسؤلیت د کمپاین همغږي، تنظیم او د هغوی له چارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ لاړ شي.
د ښاغلي آریان په وینا د کتابونو د راټولولو دا فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا کار د اسلام نظره یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین د مسولانو د معلوماتو له مخې کتابونه د عامو خلکو، ښوونکو، زده کوونکو، خیرغوښتونکو اشخاصو او یو شمیر تعلیمي بنسټونو له لارې راټول شوي او هڅه شوي هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه وه جوړ، پاک او منظم شوي دي.
که ځینې کتابونه زاړه وي یا د استفادې وړ نه وي نو د امکان تر بریده موږ ترمیمو پوښونه مورته اخیستي، هغې ته مو د صحافۍ والا تنظیم والا کینولی و. هغه کتابونه چې زاړه وو یا به پوښ کېدلی و په هغې به موږ بېرته له سره پوښ ورکوو، ورته قیه به مورته ورکولو، په هغې به مو داسې نوم لیکه کوم کتاب به چې د کوم صنف وو هماغه نوم به بېرته پې لیکه تر څو د زده کوونکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځي.
وس محمد آریان همدارنګه وایي دا نوښت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ده یو شمېر رضاکاره ملګرو دا کار په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال له 1000 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سلواغې 14 په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤول ویس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام مو په ټوله کې زده کوونکو ته دا ده چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پاتې زده کوونکو ته هم دا یوه ډالۍ ده. او له والدینو څخه مو هیله دا ده چې له خپلو اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي، یو پوښونه ورته ورکړي تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تېرو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلې د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی و. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
ژمی ګرمې خونې او لډو نور په دې راپور کې.
لډو هغه لوبه چې ځانګړی فصل نه لري خو په ژمي کې په دې دلیل چې بهر ته وتل او آزاده فضا کې بل تفریح ډیره ممکنه نه وي، کورنیو او هم د ملګرو ترمنځ په کورونو او نورو سرپټو محلونو کې دا لوبه ډیره کیږي. لډو چې ځینې کسان ورته چکه هم وایي په افغانستان کې هم اوس ډیره دود ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمی الله وایي د او ملګري ډیر وخت د دوی په کورونو او هم رستورانتونو کې سره راټولېږي او لډو کوي.
ژمی د شپې ورځې سړې دي، هوا یخه ده، بیکار وخت نه په استفادې سره بس یاران دوستان ملګري سره یوځای کیږو. زو کله دی یو ملګري کره، کله دی بل ملګري کره کینو، چیرته زیر نه وي کله په هوټلونو رستورانتونو کې کینو، بس خپل سات تیرو، لډو کوو. ژوند دی، ژوند باید خوشحاله تیر شي.
د کابل اوسیدونکي لس کلنې ماشومې مریم هم وویل ډیر ځله په کورنۍ کې د خپل پلار، مور او ورور سره په ګډه لډو کوي.
لادو یک بازی خوب و دلچسپ است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است من از خانه بیرون برمده نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لادو.
لادو لوبا د پچیسی لوبی سخا خستل شوی چه په لرغونی هند کې د خلکو ترمنځ ډیره رواج و. یو تختیز لوبه ده چې معمولا له دوو څخه تر څلورو کسانو باندې کیږي. دا لوبه د تاس پر بنسټ روانه وي. هر لوبغاړی پکې څلور رنګه څلور دانی لري چې تر ډیره شین، زرغون، سور او ژیړ رنګونه پکې دي. هر څوک هڅه کوي چې خپلې څلور سره دانې تر بل مخکې ټاکلي محل ته چې د لډو تختې مرکزی برخه کې موقعیت لري ورسوي. دا محل ځینې د پاچاهۍ ماڼۍ هم بولي. که شپږ را واوړي دانه له کور څخه وباسي، هر وار تاس غرزول کیږي او دانه همه غمره خانی مختزی. که د یو چا دانه د بل لوبغاړي په دانه راشي، هغه باید بیرته خپل دانه کور تستنه کړي. خو ځینې خوندی خانی هم شته چې هلته دانه له وهلو خوندي وي. د کابل د ارزان قیمت سیمې اوسیدونکي میوند راته وایي چې په لډو لوبه کې کوم مسایل مهم دي.
لډو کې شی مهمترین شی چې د کور راوستل دي، بارډر نیول دي او دانه رسول دي تر کوره پورې پاشایی تا. نو خو دسته چه ده انسان ده خلق و احساسات دیر سید پکی را توریگی.
دا لوبه پا اتل لسو شپگ نوی میلادی کال کی پا انگلستان کی ده لودو پنوم ست شویده. خو لودو پا بیلا بیلو هوادونو کی پا مختلف نمونو یادیگی. په هر سیمه کې د لوبي کولو طریقه هم متفاوته ده. د لوډو تخته کاغذي وي خو د ټوکر هم پیدا کیږي چې په افغانستان کې قیمت ډول او اندازې ته په کتو لږګونو افغاني ونیولې تر سلګونو پورې رسیږي. خدا لوبه نن سبا په برېښنایي ډول په زیرک موبایلونو او ټابلیټونو کې هم خلک کوي، په ځانګړي ډول د سفر پر مهال چې د تختې او دانو ایښودلو زمینه نه وي برابره.